صدای آمریکا دنبال کنید.
د امریکا غک د نن سه شنبه د مهمو خبرونو سرټکی.
If there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
له ایران څخه د جګړې د زیانونو د جبران کولو غوښتنه. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له ایران سره په راتلونکو مذاکراتو کې به د تیرو 15 میاشتو د پوځي شخړې د زیانونو د جبران کولو غوښتنه په ټینګه مطرح کړي. ترامپ وایي چې امریکا د هرمز په تنګي پوره کنټرول لري. د بشري حقوقو معیار له طالبانو سره د تعامل شرط. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو راپور ورکونکی ریچارډ بنت وایي له طالبانو سره نړیوال تعامل باید د بشري حقوقو د مشخصو او د پام وړ معیارونو له پوره کېدو سره تړلی وي. او د 2020 کال د کرکټ نړیوال جام ته د افغانستان رسیدل. د افغانستان د کرکټ لوبغاړي د دوشنبه په ورځ آیرلند ته په ماتې ورکولو سره د 2020 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته ورسیدل.
السلام علیکم. د امریکا غک خبری خبرونه کې زه برېښنا عمرخیل تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن سه شنبه د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې 11مه ده. په دې خبرونه کې چې د امریکا غک په فیسبوک او یوټیوب چینل باندې په ژوندۍ بڼه خبریږي، د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه ځای کړ شوي دي. هیله ده په دې نیم ساعت کې موږ سره مل اوسئ. لومړی خبر راخلم. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې دی له ایرانه د زیانونو او د خلکو د وژلو تاوان غواړي. ولسمشر ویلي چې تهران باید د هغو معترضینو کورنیو ته هم تاوان ورکړي چې د لاریونونو په ترڅ کې وژل شوي دي. د خبر جزئیات له احمد شکیب ناخلم. شکیب جانه په خیر راغلی. ولسمشر ترامپ د څه ډول تاوان غوښتنه کړې او منځګړو د مذاکراتو په اړه څه ویلي دي؟
برېښنا د متحدو ایالاتونو او ایران ترمنځ د مذاکراتو منځګړي هڅه کوي چې واشنگټن او تهران یوې هوکړې ته سره نږدې کړي. د دې هڅو په لړ کې یوه نوې موضوع چې تازه رابرسېره شوې د تاوان ورکولو غوښتنه ده. لومړی ایران له متحدو ایالاتونو نه په جګړې کې د اوښتو زیانونو د جبران کولو غوښتنه وکړه او ورپسې متحدو ایالاتونو ورته غوښتنه مطرح کړه. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې ایران باید د ټولو هغو خلکو تاوان ورکړي چې د ایران په بریدو نو کې ټاپیان شوی او یا هم وژل شوی. ترامپ دې کې هغه زورګونه معترضین هم شامل کړي چې د ایرانی رژیم لخوا وژل شوی دي. د سره جوخت ولسمشر ترامپ په ټروت سوشل ټولنیز پاڼه کې لیکلي چې ایران په لبنان، سوریه، یمن او غزه کې خلکو ته د زیانونو د اړولو مسؤل ده. خبراتورو د چرا شو د همدې ونې په پایل کې ولسمشر ترامپ وویل چې واشنگټن له تهران سره په نیمه مذاکراتو بوخت ده. د منځګړي هیواد د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د بلومبرګ خبری شبکې ته ویلي چې متحده ایالاتونه او ایران یو ډول جوړجاړي ته نږدې شوي دي. د ایران د محصلینو خبری شبکې هم لیکلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د ایرانی چارواکو سره د خبراتورو لپاره تهران ته رسیدل ده. د بل منځګړي هیواد د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په هرمستنګي کې د کښتیو د تګ راتګ د راتلونکي په اړه د ایران او عمان ترمنځ مذاکرات په یو حساس پړاو کې دي او قطر د دواړو هیوادونو لخوا مثبت پیغامونه ترلاسه کړي دي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د ایران نه د خلکو د وژلو او د نورو زیانونو د اړولو لپاره تاوان غواړي. ترامپ د دوشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د یوې غونډې پر مهال خبریالانو ته وویل چې ایران د جګړې پر مهال دوی ته د اوښتو زیانونو د جبران کولو غوښتنه کړې ده. د تهران دغه غوښتنې ته په کتو واشنگټن هم د تاوان غوښتنه مطرح کړې.
دوی زموږ لخوا د اوښتو زیانونو د تاوان لپاره د پیسو غوښتنه کړې ده. دا ښه نظر دی. موږ هم د هغوی لخوا په 1350 کلونو کې د اوښتو زیانونو تاوان غواړو. کدا د یو اس اس کول جنگي بیړۍ ده او یا هم ټول هغه کسان چې سخت ټپیان شوي یا وژل شوي چې شمیر زرګونه خلکو ته رسیږي. ښایي په دې کې د هغو 2500 معترضانو زیانونه هم شامل وي چې په 1340 میاشتو کې په ایران کې وژل شوي.
تا تر دغه څرګندونو مخکې ولسمشر ټرمپ د ټروت سوشل پر ټولنیز پاڼې کې لیکلي و چې مرکچیان باید د تاوان مسأله په هر غونډه کې مطرح کړي.
ما خپل استاد ته لارښوونه کړې چې دا په راتلونکو ټولو خبرو اترو کې پکلکه مطرح کړي.
د خبرونو لمخې ایران ټینګار کوي چې د هرمز تنګي تربیر ته پرانستل کېدو مخکې باید متحده ایالاتونه ایران ته د اوښتو زیانونو تاوان ورکړي او د بندیزونو او پوځي بریدونو ګواښونه بند کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې واشنگتن د هرمز په تنګي پوره کنټرول لري او د ایراني بندرونو سمندري محاصره له کومې خطا پرته روانه ده. له بلې خوا د متحده ایالاتونو د جګړې وزیر پیټ هیکزت په یوې پوځي اډې کې د هغو سرتیرو سره کتلي چې د ایران په وړاندې د حماسي غضب په عملیاتو کې برخه اخیستې وه.
You guarantee
تاسو دا تضمینوي چې کله متحده ایالاتونه یو سره کرخه راکاږي نو زموږ دښمنان پوهیږي چې موږ د هغې د ملاتړ لپاره ځواک، زړورتیا، لوجستیک او وړتیا لرو.
د متحده ایالاتونو د جګړې وزارت د دوشنبه په ورځ په شمالي کارولینا کې یو پوځي اډه د پخواني مخکښ جمهوري غوښتونکي سناتور لنزی ګراهم په نوم ونوموله. ګراهم چې تیره میاشت مړ شو د ولسمشر ټرمپ نږدې ملګری او د ایران د جګړې کلک ملاتړی و.
ټاټ بلانچ پرون دوشنبه د امریکا د نوی لوی څارنوال په توګه لوړ وکړه. دغه مراسم د ولسمشر په دفتر کې د تړلو دروازو تر شا تر سره شو چې پکې د ولسمشر ټرمپ، د ولسمشر مرسیال جی ډی وانز، اف بی آی مشر کاش پټیل او د پالیسۍ په چارو کې د ولسمشر مرسیال او د کورنی امنیت سلاکار سټیف میلر ترڅنګ د امریکا د اوسنۍ ادارې یو شمیر چارواکو پکې ګډون کړی و. بلانچ د اپریل میاشتې رئیس دی. روسه له دې چې مخکنی لوی څارنوال پام باندې خپل دند پریښودله، د سرپرست لوی څارنوال په توګه دند ترسره کوله. تر دې مخکې هغه د مرسیال لوی څارنوال په توګه دند ترسره کوله او میرمن باندې ته مشورې ورکولې او د عدلي وزارت د چارو څارنه کوله. متحده ایالاتونو لوک لندبرګ د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د راتلونکي اجرایوي رئیس په توګه نوماند کړای دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سازولۍ ویلي چې د نړیوالو پروګرامونو د مدیریت، د بشري مرستو د رسولو او د عملیاتي چارو د ښوالي په برخه کې د لندبرګ تجربه د دې دندې لپاره مناسب شخص ګڼي چې د دغه سازمان مشري په غاړه واخلي. څو د نن ورځې له ننګونو سره مقابله او د راتلونکو له فرصتونو څخه ګټه واخیستل شي. لندبرګ اوس د امریکا د کرنې وزارت د سوداګرۍ او د بهرنیو کرنیزو چارو د مرستیال وزیر په توګه دنده ترسره کوي. دا غنوماندی په داسې وخت کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام له مهمو ننګونو سره مخ دی.
موږ حقیقت پسې ګرځو. د پیښو لزړه څخه په افغانستان او نړۍ د خلکو غږ اورو. دقیق تحلیل
انساني لیدلوری او حقیقت ته بې ساري او پوره ژمنتیا.
د امریکا غږ پښتو خبرونه. موږ د امریکا غږ د تلویزیون، رادیو او ټولنیزو شبکو له لارې تعقیب کوي.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنت وایي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د فشارونو نه بریالیتوب تر ډیره د هغو متضادو پیغامونو له امله دی چې له یوې خوا د طالبانو د بشري حقوقو سرغړونې غندي او له بلې خوا ورسره ډیپلوماتیکې او اقتصادي اړیکې پراخوي. بنت د امریکا غږ سره په ځانګړې مرکې کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره باید تعامل وشي خو په اصولي او مشروط ډول، او د افغانستان د راتلونکي په اړه هر ډول بحث کې باید د ښځو او د ټولنې د بیلابیلو قشرونو استازیتوب شامل وي. نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو پالیسۍ غندلي او بیلابیل فشارونه هم پرې راوستې دي. ستاسو په نظر ولې دغه فشارونه د طالبانو د چلند په بدلولو کې پاتې راغلي؟ آیا نړیواله ټولنه له طالبانو سره د ډیپلوماتیک تعامل او په ورته وخت کې د هغوی د بشري حقونو د سرغړونو د غندلو له لارې متضاد پیغامونه لیږي؟
هو زم داسې فکر کوم زما په اند هغه متضاد پیغامونو لامل چې تاسو ورته اشاره وکړله طالبان خای دی پایلې ته رسیدلی وي چې نړیواله ټولنه په دې مسایلو کې چندانې جدي نه ده او په رښتیا ورته ډیره پاملرنه نه کوي او خای داسې فکر وکړي چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په پرتله نور مسایل ډیر مهم دي. زما خپله نتیجهګیري دا ده چې نړیواله ټولنه اوس په افغانستان کې تر ډیره څه غواړي. هغوی یوه باثباته ټولنه غواړي، غواړي له ترهګرو څخه خوندي وي، نه غواړي چې له افغانستان څخه ورته ناقانونه نشه یي توکي ورسیږي او همدارنګه د کډوالۍ په اړه هم اندېښمن دي. نو زما په اند هغوی ته همدا مسایل لومړیتوب لري، نه د نفوذ د نیمایي بشري حقونه.
ځینې کسان استدلال کوي چې له طالبانو سره دوامدار تعامل د افغان ولس د مرستې لپاره اړین دی، خو نور بیا وایي چې دغه تعامل طالبانو ته مشروعیت ورکړی پرته له دې چې کوم د پام وړ اصلاحات رامنځته کړي. ستاسو په نظر کومه تګلاره ډیره اغیزمنه تمامه شوې ده؟
زه د تعامل پلوی یم. ما هیڅ کله نه دی ویلي چې د طالبانو سره د تعامل مه کوئ، خو ما ویلي چې تعامل باید د اصولو پر بنسټ وي، نه د هغو دوګونو معیارونو له مخې چې کله ناکله یې وینو. له یوې خوا د طالبانو اقدامات او پالیسۍ غندو، خو له بلې خوا ورسره معاملې کوو، که هغه سوداګریزې معاملې وي او یا د کډوالۍ اړوندې معاملې، لکه د افغان کډوالو شړل او له هېواده یې ایستل. زما په اند دا ډول اقدامات متضاد پیغامونه لیږي. زه فکر کوم چې تعامل باید وشي، ځکه اوس د افغانستان د منځوي کولو لپاره ډیره ناوخته ده او فکر نه کوم چې دا به اغیزمن وي. زه له هغو کسانو سره هم موافق نه یم چې وایي ټولې بشري مرستې دې بندې شي، ځکه دا به لا ډېرې ستونزې پیدا کړي. لا د مخه د بېوزلۍ او خوارځواکۍ، په ځانګړي ډول د ماشومانو د خوارځواکۍ ستونزې شته دي. په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون ماشومان هر شپه تش نس ویده کیږي. نو زما په اند بشري مرستې باید بندې نشي، خو اړتیا ده چې په سمه توګه پلان او وڅارل شي. زما په اند دا کار لا د مخه کیږي، خو باید په بشپړ توګه شفاف وي او ډاډ ترلاسه شي چې مرستې هغو کسانو ته چې باید ترلاسه یې نه کړي په کمترینه کچه ورسیږي او مرستې په سمه توګه هغو کسانو ته ځانګړې شي چې تر ټولو ډیره اړتیا ورته لري.
هیوادونه څنګه کولای شي له طالبانو سره تعامل وکړي پرته له دې چې د هغوی د بشري حقونو سرغړونه وستایل شي او یا ورته مشروعیت وبخي؟
زما په اند هغوی باید یوازې د طالبانو سره نه، بلکې د افغانانو سره تعامل وکړي. د بلګې په توګه د افغانستان د راتلونکي په اړه هر ډول بحثونه باید د دغه هیواد د ټول نفوس بیلابیل قشرونه پکې شامل کړي. ښځې او د افغانستان ټولې بیلابیلې ډلې باید پکې ونډه ولري. یعنې خبرې باید یوازې د طالبانو له محدود شمېر نارینهوو سره نه وي. نو زما په اند نړیواله ډیپلوماسي باید خپله ساحه پراخه کړي او د افغانانو د ملاتړ لپاره کار وکړي، څو پر لکه کې یو ټول شموله افغانستان رامنځته شي.
آیا نړیواله ټولنه باید ډیپلوماتیکه رسمیت پیژندنه، اقتصادي مرستې او سیاسي تعامل د بشري حقوقو د پام وړ معیارونو له پوره کولو سره مشروط کړي؟
بالکل، همدا هغه څه دي چې زه یې له ډېرې مودې راهیسې وایم. زما په اند نړیواله ټولنه باید د بشري حقونو د پام وړ معیارونه مشخص کړي او ټول هغه موارد چې تاسو ورته اشاره وکړله د دغو معیارونو له پوره کولو سره مشروط کړي. زما په اند د ښوونځیو پرانستل مهم دي، خو زه وایم چې دا کافي نه دي. دا کار اړین دی خو بسنه نه کوي. د بشري حقونو په برخه کې نور معیارونه هم شته چې باید پوره شي. د بلګې په توګه خلکو ته کله چې پر کوم جرم تورن شي باید د عادلانه محاکمې زمينه برابر شي. رسنۍ ته باید اجازه ورکړل شي چې حقایق لکه څنګه چې دي لسانسور پرته راپور کړي. همدارنګه خلک باید په هغو ډولونو مجازات نشي چې په نړیواله کچه ظلمانه او غیر انساني ګڼل شوی دي.
په منځني ختیځ کې کړکېچ او د هرمز تنګي وضعیت د دې لامل بلل شوی چې په افغانستان او پاکستان کې د تیلو او نورو توکو قیمتونه لوړ شي. سالم مندوخیل دغه موضوع څارلې او اوس په پروګرام کې را سره دی. مندوخیل صاحب، له دغه وضعیت څخه په افغانستان او پاکستان کې د تیلو قیمتونه څومره اغیزمن شوي دي او د قیمتونو د ثبات لپاره څه اقدامات شوي؟
برښنچانی د هورموز تنګی کې چې د نړۍ 60% نفت او ګاز ورڅخه تیریږي د باروړونکو بیړیو په وړاندې خندونه د نفتو نړیوال بازارونه له بې‌ثباتۍ سره مخامخ کړی دي. له دغه حالت څخه د افغانستان او پاکستان په څیر د هیوادونو اقتصاد او مارکیټونه هم مستثنا نه دي. افغانستان چې خپل زیاتره نفتی توکي له نورو هیوادونو واردوي له دغو بدلونونو څخه اغیزمن شوی دی. په وروستیو اونیو کې په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د پټرولو د یو لیتر بیا له 50 څخه تر 80 افغانیو او د ډیزل بیا له 80 څخه 50 افغانیو ته لوړه شوې ده. د تیلو سوداګر وایي چې په سیمه کې د سوداګریزو توکو د لیرز رالیرز ستونزې د بیو د لوړوالي اصلي عوامل دي، سره له دې چې په نړیوال بازار کې د خامو نفتو بیا په ځینو مواردو کې راټیټې شوې هم دي. اقتصادي شنن کی باور لري چې د افغانستان په وارداتي تیلو تکیه د ستراتیژیکو زیرمو نشټوالی او د هرمز تنګي اړوند سیمایي ستونزې د دې لامل سوي چې پر کورنی بازار د نړیوالو مارکیټونو اغیز په چټکۍ سره احساسي. بلخوا په پاکستان کې د تیلو د لوړیدونکو قیمتونو سره د مقابلې لپاره د دغه هیواد حکومت په تیر ده چې د یوې اونۍ او یا دوو اونیو پر ځای هر ورځ د تیلو لپاره قیمتونه وټاکي. عام پاکستانیان د حکومت له دې پریکړې څخه شکایت لري.
اتویشت کلن محمد ارسلان د ریسپشنست په توګه کار کوي او هر ورځ په شاري موټرو او کله ناکله د ورور پر موټر سایکل کار ته ځي. دی وایي چې انفلاسیون او د منځني ختیځ د کړکیچ په ترڅ کې د حکومت د لوري د تیلو د بیو د ورځني تنظیم پریکړې د ده د پاره د ژوند د لګښتونو پوره کول سخت کړي دي.
میرے سره 40,000 ہے.
زه په میاشت کې شاوخوا $140 عاید لرم. د دې یوه برخه کورته استوم او پاتې پیسې په خپلو اړتیاو لګوم. ژوند چلول ډیر ستونزمن شوی دی.
د نوي سیستم لمخې د پاکستان د نفتو او ګازو د تنظیم اداره به د پټرولو او ډیزل او بي د اونۍ یا دوو اونیو پر ځای هر ورځ بدلی. ورځنۍ بي به د نړیوالو بازارونو د وو ورځو او سات نرخونو پر بنسټ ټاکل کیږي ترڅو کورنی نرخونه د نړیوالو نفتو د بازار بدلونونو ته ژر خبرګون وشي. د پټرولیم وزیر علي پرویز ملک وایي چې دا ګام به شفافیت زیات کړي او د تیلو بازار به په تدریجي ډول د دولت له کنټرول څخه وباسي. د روان کال تر پیل پوری پاکستان په هر دوو اونیو کې یو ځل د تیلو د قیمتونو بیا کتنه کوله. له ایران سره د امریکا او اسرائیل د شخړې د نفتو په نړیوالو بازارونو کې د بې ثباتۍ له زیاتېدو وروسته حکومت لومړی د نرخونو د بیا کتنې اونیز سیستم غوره کړ او وروسته یې ورځنی میکانیزم پلی کړ. د پاکستان د پټرول پمپونو د مالکانو ټولنې پر دې پریکړې نیوکه کړې او ویلې دي چې د دوی لوجستیکي لګښتونه زیات شوي دي. د دې ټولنې عمومي منشي نومان بټ امریکا ژغ ته ویلي چې دا پالیسي د تیلو پر لیږد، د نفتو د ټانکرونو پر فعالیتونو او د هیواد د سون توکو د بیو پر عمومي میکانیزم ناوړه اغیز کولای سي. خو حکومت وایي چې ورځنۍ نرخ د دې لپاره اړین دی چې د نړیوالو نفتو د بازارونو بدلونونو ته ژر ځواب وویل سي. پاکستان د خپل تیلو او پټرولیمي محصولاتو ډیره برخه د خلیج له هیوادونو څخه د هرمز تنګي له لارې واردوي. د نړۍ شاوخوا 15 برخه نفت او ګاز او نور مهم طبیعي منابع له دې لارې څخه تیریږي. له همدې امله پاکستان د سیمې د هر ډول ګډوډۍ او بحرانونو پر وړاندې ډیر زیانمنون کیدی. شنون کی وایي چې د پاکستان حکومت له دې بدلون پرته بل چاره نه درلوده. دوی استدلال کوي اسلام آباد چې د خپل اقتصاد د ثبات لپاره د نړیوال وجهي صندوق د 1 میلیارد ډالر پر قرضې تکیه لري، نور دا توان نه لري چې مصرف کوونکي د تیلو د لوړیدونکو بیو له اغیزو څخه خوندي وساتي.
واقعا حکومت په دې برخه کې ډیر څه نشي کولای. دا هم حقیقت دی چې په پاکستان کې د خلکو ګټه وټه په کمې دوده.
دا بدلون په وروستیو کلونو کې د تیلو د بیو د اصلاحاتو د پاره د پاکستان د عمده ګامونو څخه ګڼل کیږي او بریا نه یوازې د نړیوالو نفتو د بازارونو پر وضعیت بلکې پر دې هم متکیده چې دا بدلونونه به د هیواد د عامو خلکو پر ژوند څه اغیز ولري.
او د افغانستان په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د استخراج په زیاتېدو سره د سیمې بڼه بدله شوې او زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. سیمه ایز چارواکي وایي د کانونو استخراج عواید رامنځته کوي، خو د سیمې یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د کانونو پراخ استخراج اوبه ککړې کړي، کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي دي او د هغو خلکو ژوند یې اغېزمن کړی چې له نسلونو راهیسې په دې سیمه کې پر کرنې او مالدارۍ تکیه کوي.
شپه ورځ د کیندنو درانه ماشینونه د بدخشان غرونه کیندي او په ټونونو خاوره راوباسي چې سره زر استخراج کړي. د سرو زرو د استخراج پراختیا د افغانستان په دې لرې او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ولایت کې زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د بدخشان د کانونو سیمه ییز چارواکي وایي اوس د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې لسګونه زره کسان د سرو زرو په استخراج بوخت دي.
در ولسوالی نسای شکای اونجا تونلا هستند.
پنسه او شګي ولسوالۍ کې شاوخوا لسو تر 200 زرو پوري کسان کار کوي. په شیوه کې هم خای لسو تر 200 زرو پوري کسان په کار بوخت وي. په شهر بوزر کې بیا د سرو زرو لوی او غنی قانون لرو چې خای لا او یا تر 80 زرو پوري کسان پکې کار کوي.
رحیم زیوی کڅه هم تیر کال په بدخشان ولایت کې ډیر قانون سبچی وینو او د فیسونو دراټولونه منظم سیستم هم نو. خو د طالبانو حکومت دغه ولایت د قانونو د فعالیتونو لاري یو سلو 200 کیلوګرام سره زر تر لاسه کړی دی. خو د سرو زرو د استخراج دغه پراختیا پر چاپیریال هم ښکاره اغیزې پرېښي دي. په ځینو سیمو کې له کانونو څخه راوتلې اوبه نسواري او شنې شوې او د ځمکو پراخې برخې د کانونو د استخراج لپاره کیندل شوې دي. د هغو خلکو لپاره چې له نسلونو راهیسې دلته ژوند کوي دغه بدلونونه له ستونزو سره حمله دي.
پخوا سین ژور و او اوبه یې پاکې وې. کله چې د کانونو استخراج پیل شو ډبر او خاورې راکوزې شوې او اوبه یې ککړې کړې. اوس د سین اوبه د څښلو نه دي، حتی په دغو اوبو ځان هم نشو مینځلی.
څلور اویا کلن بزګر محمد امین وایي کورنۍ یې له نسلونو راهیسې په دې سیمه کې ژوند کوي. د هغه په وینا د کانونو له امله رامنځته شوې دوړې او په سین کې بدلونونو کرنه هم ستونزمنه کړې ده.
زندګي نصفه شدګي ستل
اوس ژوند د پخوا په پرتله نیمایي شوی دی. د سین پر غاړه کرنه نشي کولی. په هواره ځمکه کې هم د باد او دوړو له امله کرنه نشي کیدی.
خود قانون مسئولین د دغه صنعت پراختیا د بدخشان او په ټوله کې د افغانستان د اقتصاد لپاره یو فرصت ګڼي.
سل په سلو کې دا یو نعمت دی، یوازې د بدخشان لپاره نه بلکې د ټول افغانستان لپاره. که په بدخشان کې د سرو زرو استخراج کیږي ګټه یې ټول افغانستان ته رسیږي.
د دغو قانونو په شاوخوا کې اوسیدونکو ته د سرو زرو پراخیدونکي استخراج یوه سخته معادله رامنځته کړي. له یوې خوا کاري فرصتونه او عاید، او له بلې خوا د اوبو، کرنیزو ځمکو او هغه چاپیریال په اړه اندېښنې چې د دوی ژوند له نسلونو راهیسې ورسره تړلی دی. ګالیا رانان، رسانی د امریکا غږ، واشنگتن.
د ورځې له تودو پیښو څخه تازه خبرونه هر ورځ د امریکا غږ په پښتو وبپاڼه کې تعقیب کړئ. پته یې ده pashtovoa.com.
د ولسمشر ترامپ اداره وایي په کولمبیا کې د پرون دوشنبه د زورول زلزلې وضعیت له نږدې څاري او چمتو ده چې د کولمبیا له خلکو او د دغه هیواد د نوي ولسمشر د حکومت سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي د امریکا د ریکتر په کچا د 2.4 درجې زلزلې له امله له کولمبیا سره د مرستې لپاره چمتو ده. د امریکا حکومت په کولمبیا کې له خپلو اتباعو هم غوښتي چې د بهرنیو چارو وزارت د سمارټ ټراولر انرولمنت پروګرام له لارې خپل نمونه ثبت کړي او د وروستیو معلوماتو او امنیتي لارښوونو لپاره په بوګوتا کې د امریکا د سفارت رسمي معلوماتي سرچینې تعقیب کړي. د زلزلې پراخ زیانونه اړولي او د مړو شمیر په چټکۍ سره د زیاتېدو په حال کې دی. د وروستیو رپورټونو له مخې تر اوسه د لږ تر لږه 115 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی. د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي ماسکاو تورن کړای چې د دې هیواد پر ضد په بریدونو کې د شمالي کوریا له توغندیو کار اخیسته. د اوکرين ولسمشر ویل روسیې د سه شنبې په ورځ په ژپورژیا ښار په بریدونو کې چې لږ تر لږه شپږ کسان پکې ووژل شول او شاوخوا نولس نور ټپیان شول، د شمالي کوریا د بالستیک توغندي هم کارولی دي. اوکرين هم په متقابلو بریدونو کې د روسیې په جنوب کې د وایلډ بیریز آنلاین پلورنځای اړوند ګودامونه په نښه کړل. دغه شرکت چې د روسیې امازون په نوم هم یادیږي، په دې تیرو څو اونیو کې څو ځله د بریدونو هدف ګرځېدلی دی. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې وشول چې د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د روسیې په تاتارستان جمهوریت کې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه دیارلس کسان ووژل شول. په تاتارستان کې د ازبکستان قونسلګرۍ ویلي چې په وژل شوي کې اووه تنه د ازبکستان اتباع وو. د سوریې یوې محکمې د دغه هیواد له واکه غورځول شوی مشر بشار الاسد او د هغه کشر ورور د سوریې د څوارلس کلنې جګړې پر مهال د بشریت ضد جرمونو او جنګي جرمونو په تور په غیاب کې د اعدام په سزا محکوم کړي دي، چې په دې جګړه کې شاوخوا نیم میلیونه کسان وژل شوي دي. په دمشق کې د څلورمې جنایي محکمې لخوا صادر شوي دا حکمونه د بشار الاسد او د هغه د نږدې کړۍ د غړو په وړاندې لومړني مونه ګڼل کیږي. په همدې حال کې محکمې عاطف نجیب چې د اسد د ماما زوی دی او په محکمې کې حاضر و هم د اعدام په سزا محکوم کړ. نوموړی د سوریې په جنوبي سیمه درا کې د اعتراضونو د ځپلو د څارنې په تور تورن او مجرم پیژندل شوی. هغه اقدامات چې د پاڅون او وروسته د کورنۍ جګړې د پیل لامل شو. د متحده ایالاتونو حکومت پرون دوشنبه اعلان وکړ چې واک ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له رسیدو رئیسې د بهرنیو اتباعو تر 115,000 ډیرې ویزې لغوه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دغه ویزې د ویزو له شرایطو څخه د سرغړونې او بیلابیلو جرمي فعالیتونو له امله لغوه شوي دي. په دغو مواردو کې د امریکایي اتباعو په وړاندې د تشدد یا زور زیاتي، درغلي، د کډوالۍ له سیستم څخه ناوړه ګټه اخیستنه او د متحدو ایالتونو ملي امنیت ته خطر پېښول شامل دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون آیرلند ته په ماتې ورکولو سره د 2020 کال د نړیوال جام سیالیو ته لاره وموندله. نور معلومات له جعفر آن څخه اخلم. آن صاحب، ښکاري چې له آیرلند څخه د لوبې ګټل افغانستان ته ډیر مهم و.
بلې برېښنا، افغانستان ته له آیرلند څخه د لوبې ګټل یوازې یو بری نه و، بلکې نړیوال جام ته یې د ورتګ برخلیک هم وټاکم. په دې بری سره افغانستان د یوې ورځنیو نړیوالو لوبو په درجه بندۍ کې اتم مقام ته پورته شو. دغه بری افغانستان د 2020 کال د نړیوال جام سیالیو د ورتګ مستقیمه لاره پرانستله او د نړیوال جام برخه یې کړه. په همدې اساس د دغه لوبې ګټل افغانستان ته ډیر مهم و. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان مرستیال رحم مان الله ګوربس د آیرلند سره په تیرې لوبې کې تر ټولو ډېرې منډې وکړې. هغه له بری وروسته خبرې وکړې.
اول خو د ګومې لوبې مبارکې ټول هیوادوالو ته وایم، پیدل کې خوندم دا اخیستې او ماشاءالله ټیم ډېر ښه تیار ده او کوشش به کوو چې راتلونکي لوبې هم د افغانستان په ګټه تمام کړو.
ان سه په نړیوال جام کې څو لوبډلې لوبيږي او تر دې دمه څو لوبډلو د جام ته لار موندلې ده.
بلې، د کرکټ نړیوال شورا د 2020 نړیوال جام ته سوار لس لوبډلې په پام کې نیولې. دا لوبې به د بل کال د اکتوبر او نوومبر په میاشتو کې په جنوبی افریقا، زیمبابوې او نامیبیا کې کیږي. جنوبی افریقا او د زیمبابوې د قربتوب د امتیاز لرلو له کبله په نړیوال جام کې شامل دي، خو نامیبیا ځکه مستقیمه لار نه ده کړې نړیوال جام ته چې دا هیواد لا د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب نه لري. د افغانستان په ګډون اته نورې لوبډلې انګلند، استرالیا، نیوزیلند، بنگلاديش، سریلانکا، هند او پاکستان نړیوال جام ته وتلی. د یادولو ده چې د ویسټ انډیز لوبډله چې دوه ځلې د یوې ورځنۍ سیالۍ وتلولي ګټلې مستقیما نړیوال جام ته لا نه ده وتلې. دوی به اوس له آیرلینډ، هالند، سکاټلند او د امریکا د متحده ایالاتونو او یوې بلې لوبډلې سره چې لا معلومه نه ده یو ځای د غوراوي سیالۍ کوي چې څلور لوبډلې به یې نړیوال جام ته لاره کوي. د غوراوي پړاو دغه سیالۍ د 2020 کال د فبروري په میاشت کې په جنوبي افریقا او نمیبیا کې کیږي.
جعفران صاحب ستاسو نه ډیره زیاته مننه، کور ودان، خوشحاله اوسئ. دا د امریکا غاک د نن ورځې خبری خبرونه. ستاسو د ملتیا نه ډیره زیاته مننه. د امریکا غاک دری او پښتو خبرونه له دوشنبې نه تر جمعې ورځې پورې د افغانستان په وخت د ماښام له 8 بجو نه تر 9 بجو پورې د امریکا غاک په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه باندې په ژوندۍ بڼه لیدلای شئ. شپې ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن ملشه.